افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوږ یاست. د دوو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت څو چې هر یوه دېرش دقیقې دوام کوي. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د ولسي جرګې د کورني امنیت کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش پر مرکز د حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فرشته جلال زین اوري.
د ازادي راډیو اوریدونکو د مهمو خبرونو سرخط دا دی چې په افغانستان کې به سږکال د سختې وچکالۍ له امله بیړنۍ حالت اعلان شي. په بادغیس کې د وسلوالو طالبانو په دریو حملو کې ولس عسکر او پولیس وژل سوي دي. او د ارمنستان صدر اعظم سرج سرکیسیان استعفا وکړه. پوره خبر نو واوري. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي امنیتي ځواکونو په دشت برچي کې د تذکرو د ویش پر مرکز د پرونی حمله په مخنیوي کې غفلت کړی. د دې کمیسیون مشر اقبال ساپین آزادي راډیو ته وویل متاسفانه زموږ امنیتي او کشفي ځواکونه نه دي توانېدلي چې د دغسې پیښې مخنیوی وکړي. موږ غواړو چې جدن د انتخاباتي مرکزونو امنیت ونیسي، ځکه که داسې ونیسي د انتخاباتو پر پروسه به پوښتنې پیدا کړي. په دشتي برچي کې په پرونۍ حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون دوه شپېته تنه وژل سوي او نولس تنه زخمیان دي. په افغانستان کې سږ کال تر بل هر وخت د کم ورښت له امله د سختې وچکالۍ خطر دی او په ډېرو سیمو کې به بیړنۍ حالات اعلان شي. په افغانستان کې له طبیعي آفتونو سره د مبارزې د ملي ادارې ویاند حشمت خان بهادوري دا خبره رویټرز اژانس ته کړې او ویلي دي چې سږ کال وچکالۍ داسې حد ته رسېږي چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې به استراری حالت وی. د رویټرز په حواله د افغانستان په شلو ولایتونو کې د تیرو کلونو په پرتله اورښتونه شپېته فیصده کم و. د دې مسلې تر څنګ د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونیسف نن غوښتنه کړې چې لس میلیونه ډالر په وچکالي ځپلو ولایتونو کې د افغانو کوچنیانو او د هغوی له کورنیو سره د مرستې لپاره راغونډ سي. په کابل کې د یونیسف استازی عادل خضر ویلي دوی له کوچنیانو او د هغوی له کورنیو سره مرستې ته اولویت ورکوي تر څو د وضعیت د خرابې مخنیوي وسی. په بادغیس کې د وسلوالو طالبانو په دریو حملو کې چې تقریبا په یو وخت کې سوي وي ولس عسکر او پولیس وژل سوي دي. د بادغیس د پولیسو مرستیال مشر غلام سرور حیدري نن رسنیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو تیره شپه د آب قمري ولسوالۍ او همدارس په قادس ولسوالۍ کې پر پوستو حمله کړې. خو یوې سرچینې چې نوم یې پټ ساتل سوی د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې په لومړۍ حمله کې په آب قمري ولسوالۍ کې درې پولیس وژل سوي او درې نور زخمیان دي. په دوهمه حمله کې د دې سرچینې په حواله چې هغه هم د آبی قمري ولسوالۍ ته نږدې سوي درې پولیس وژل سوي او څلور نور زخمیان سوي دي. او په قادس ولسوالۍ کې د پولیسو پر مرکز په حمله کې یولس پولیس وژل سوي دي. د غور د والي ویاند مخکې دا خبر تایید کړی چې حمله سوي او وسلوالو طالبانو نن په اعلامیه کې د حملو مسؤلیت منلی. په هرات کې د وسلوالو طالبانو یوې ډلې چې له حکومت سره یو ځای سوې ادعا کړې چې ایران وسلې ورکولې او لارښوونه یې ورته کړې وه چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د جوړېدو مخنیوی وکړي. دا خبر په ژواک خبري اژانس خپور کړی دی او ویلي دي چې د اتو وسلوالو دغه ډله د یکشنبې په ورځ د په هرات کې له امنیتي ځواکونو سره یو ځای سوې ده. خو د هرات د پولیسو ویاند عبدالاحد ولیزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د ایران په اړه د دې کسانو ادعا تر څېړنې لاندې ده. ولیزاده وویل د څېړنو له بشپړېدو سره به معلومات له خلکو سره شریک کړي. او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې سپینر راشد خان به د ورلد 11 په نوم جوړ سوي ټیم کې د ویست انډیز لخوا په 2020 مسابقه کې ګډون وکړي. دا سیالي به په لارډ سټډیوم کې وسي او پیسې به یې د هغو لوبغالو په بیارغونه ولګېږي چې تېر کال په کربیان کې د وروستیو توپانونو له امله ویجاړ شوي دي. د کرکټ نړیوالې شورا راشد خان د ټي 20 بالینګ په برخه کې لومړی نمبر کرکټر بللی دی. هغه به د ورلد 11 په لوبډله کې چې ایون مورګن یې کپتان دی د ساسکس لپاره هم لوبه وکړي. له ده سره به د پاکستان شعیب ملک او شاهد افریدی د بنګلاديش شکیب الحسن او تمیم اقبال ملګری وي. د ارمنستان صدر اعظم سرج سرکیسیان نن استعفا وکړه. دا خبر د سرکیسیان پر ویبپاڼه خپور شوی. په ارمنستان کې له یولسو ورځو راهیسې خلکو مظاهرې کولې او د صدر اعظم د استعفا غوښتنه یې کوله. سرکیسیان نن په یوه اعلامیه کې د مخالفو د اعتراض کوونکو د مشر نیکول پاشینیان یادونه کړې او لیکلي دي: پاشینیان سم ویل، زه په غلطه وم. سرکیسیان ویلي چې د اعتراض د غلي کولو نورې لارې هم وې چې د یې پلوي نه ده کړې او استعفا یې غوره ګڼلې ده. په ارمنستان کې نن هم زرګونه کسان لارو سرکونو ته راوتلي وو. د بلجیم یوې محکمې نن د بروکسل د مولمبیک سیمې اوسیدونکی صلاح عبدالسلام په 2018 میلادي کال کې په بلجیم کې پر پولیسو د حملې په جرم په 20 کاله زندان محکوم کړ. 28 کلن صلاح عبدالسلام همداراز د 2015 میلادي کال د نومبر په 14 نیټه په پاریس کې د تروریستي حملو په هماهنګۍ تورن دی. خو د بلجیم د محکمې د نننی حکم او په پاریس کې له حملو سره چې 130 تنه پکې وژل شوي وو مستقیم ارتباط نه دی یاد شوی. او د ټلګرام انټرنیټي شرکت مشر پاول دروف پر روسانو غږ کړی چې د حکومت پر ضد اعتراض وکړي. ټلګرام یو اپلیکیشن دی چې د مسیجونو او د مکالمې لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي. د روسیې حکومت هڅې پیل کړي چې په هغه هیواد کې پر دغه اپلیکیشن بندیز ولګوي. پر ټلګرام د بندیز لګولو لپاره د روسیې د حکومت هڅو چې تر یو حده بریالۍ شوي هم دي، د دې اندېښنې پیدا کړي چې ولادیمیر پوتین غواړي چې د مخالفینو لپاره د اعتراض څرګندولو لارې بندې کړي. پاول دروف نن په یو پیغام کې ویلي چې روسان دې د راتلونکي یکشنبې په ورځ یو وار بیا کاغذي الوتکې په هوا کړي او له ټلګرام دې ملاتړ څرګند کړي.
د ازادي راډیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو په کابل کې د پرونی حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دیني عالمانو وغوښتل چې د راتلونکو ټاکنو د نوملیکنې د چټکتیا لپاره له دغه کمیسیون سره همکاري وکړي. عدلي وزارت وایي چې ګڼې دولتي مځکې له غصب څخه خلاصې کړي، خو انتقاد کوونکي وایي نن د کتاب نړیواله ورځ ده.
ډېر کتابونه په افغانستان کې چاپېږي، د رنګه چاپونه ده، مینه کمه سوده او اقتصاد لکه چې ضعیف ده.
په لوګر کې ځایي اوسیدونکي ادعا کوي چې د افغان قواوو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته زیان رسېدلی، خو امنیه قومندان وایي
ولدا د دشمن اکثره تبلیغاتي چې دوی غواړي په دغه شکل سره د شپې عملیاتونه پر ضد باندې تبلیغات وکړي.
د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا څېړو چې د امریکا او فرانسې ولسمشران نن پر ځینو مسایلو په خپلو کې خبرې کوي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورونی امنیت کمیسیون وایي چې امنیتي ځواکونو د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش پر مرکز د پرونی حملې په مخنیوي کې ناغېړي کړې ده. د دغه کمیسیون رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خونړۍ حمله به د نوم لیکنې پر بهیر او په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون ناوړه اغیز وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د پیښې په اړه دوی خپلې پلټنې پیل کړې دي. رحمت الله افغان له کابل.
په داسې حال کې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا انتخاباتو ته د نوملیکنې د بهیر لپاره یې غوره امنیتي تدابیر نیولي، د کابل په لویدیځ کې د تذکرو د ویش په یو مرکز انتحاري حملې دغه تدابیر تر پوښتنې لاندې راوستي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس اقبال صافی ازادي راډیو ته وویل که چیرې امنیتي تدابیر کمزوري نه وای او دا مسله جدي اخیستل سوې وای، هیڅکله به هم پیښه نه رامنځته کېده. هغه وای دا چې امنیتي او کشفي ځواکونو د تېرې ورځې د حملې مخه ونه نیولی سوای د خواشنۍ وړ ده. موږ له امنیتي بنسټونو په جدي توګه غوښتنه کوو چې د رایې ورکونې د مرکزونو او د ښاریانو امنیت خوندي کړي. د تېرې ورځې حمله د منلو وړ نه ده. که چیرې جدي تدابیر ونه نیولی نو د انتخاباتو پروسه تر بختنه الا انده راځي. دا په داس حال کې ده چې د تیر یک شمې پروسه د کابل ښار د شپږمې امنیتي حفظې اړوند د اسف مایل په خونځي کې د تذکرو د ویش په مرکز انتحاري حمله وسوه. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په دغه حمله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 35 تنه وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. د دغه حملې مسؤلیت د داعش وسله والې ډلې په ځان منلی. د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې دغه حمله د یو پلی کس لخوا هغه محل وبسو چې د تذکرو اخیستونکو په منځ کې ځان پوري تړل دي چاودیدونکو توکو ته چاودنه ورکړه. دغه حمله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د ناټو تړون سرمنشي په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان جمهوریت ریاست او د اجرایي ریاست لخوا په سختو ټکو وغندل سو. وروسته له هغې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر پیل سو، یو شمېر افغانانو د تذکرو په شا د تخنیکي سټیکر نښلول د امنیت او خوندیتوب له اړخه اندېښمن کړل. خو دا چې اوس په پلازمینه کابل کې په دغه بهیر خونړۍ حمله وسوه د خلکو زیاتې اندېښنې راپارولې دي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم په غور، بادغیس او ننګرهار ولایتونو کې د رای ورکونې په مرکزونو حملې سوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل د وروستۍ خونړۍ انتحاري حملې د څرنګوالي په اړه څېړنې پیل کړې دي. دا چې کمزورتیا په کوم ځای کې وه، آیا ناغړي سوې کنه، او ولې د حملې مخه ونه نیولای سوای، د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش دا پوښتنې داسې ځوابوي. هغه وایي اوس په لوخته مخکې وي چې په دې اړه خبرې وکړم. زموږ څېړنې وروستۍ سوې نه دي. کله مو چې زیات جزئیات ترلاسه کړل له تاسو سره به یې شریک کړو. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپوهان له هغې ډلې میرزا محمد یارمن ټینګار کوي چې د ډیرو حملو ریښې پاکستان ته رسیږي، نو له همدې امله په دې برخه کې وروستۍ څېړنې او اقدامات هم نه ترسره کیږي.
ومردل چې د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون وایي چې په کابل کې پرونی خونړۍ حمله به د نوملیکنې پر بهیر او په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون ناوړه اغېز وکړي. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دیني عالمانو غواړي چې خلک د نوملیکنې په پروسه او په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون ته وهڅوي. د دغه کمیسیون مرستیال دا غوښتنه نن له ځینو عالمانو سره په کتنه کې کړې. جزئیات یې له اکرام الله اکرام نه.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پڅ بهیر پراخ غبرګونونه راوپارول، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو غوښتنه وکړه چې د نوملیکنې په پروسه او راتلونکو انتخاباتو کې خلک پراخ ګډون ته وهڅوي. د دغه کمیسیون مرستیال معزولا دولتي د دوشنبې په ورځ له یو شمېر علماو سره په یو ګډه مشورتي ناسته کې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو په کمرنګه برخه اخیستنې اندېښنه څرګنده کړه، او ویل چې په دې برخه کې د علماو مرسته مهمه ده. د علماو نقش د خلکو په منځ کې کلیدي دی. نو موږ هم له علماو غواړو چې د خپلې دینی او اسلامي وجیبې په اساس خپل نقش په دې برخه کې ولوبوي، او خلک وهڅوي چې د نوملیکنې مرکزونو ته لاړ شي ترڅو د رای ورکولو په ورځ له دغه حق بې برخې نشي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی هم د تیرې اونۍ په پای کې له دینی عالمانو او مدني ټولنو وغوښتل چې خلک د نوملیکنې په بهیر کې د ګډون لپاره وهڅوي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم روانې اونۍ د شنبې په ورځ د وزیرانو شورا په فوقالعاده غونډه کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې د پڅ بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ویلي دي چې که دا بهیر بریالی نه شي، په افغانستان کې به سیاسي کړکېچ رامنځته شي. راپورونه وایي افغان حکومت د دې ستونزې د حل په هدف پرېکړه کړې چې په نوبتي شکل به بیلابیل وزارتونو ته رسخت ورکوي ترڅو کارمندان له خپلو کورنیو سره یو ځای خپل ځانونه ثبت او راجستر کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ وویل دا کار د دوی په غوښتنه د خلکو د تشویق په هدف ترسره شوی دی. د ولایتو په مرکزونو کې د نوملیکنې پروسه د روان لمریز کال د حمل په 15مه پیل شوي، او د روانې سور میاشتې تر 15مه به دوام وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون که څه هم د نوملیکنې وروستۍ شمېرې شریکې نه کړي، خو تېره ورځ دغه کمیسیون مسؤولینو ویلي وو چې تر دې دمه 213,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر دیني علماو ډاډ ورکړ چې دوی به له بېلابېلو لارو څخه په ګټې اخیستنې خلک وهڅوي ترڅو د نوملیکنې په پروسه او په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه ونډه واخلي. د افغانستان د علماو شورا دوه تنه غړو قاضي عبدالجبار او حافظ نصرالله وویل
دا چې کومه غوښتنه کمیسیون انتخاباتو موږ نه درلوده، دا په ځای غوښتنه ده. علما ډېر رول لري چې خلک پوهېږي چې تذکرو د ثبت لپاره مراجعه وکړي، او څوک چې تذکرې لري تذکرې واخلي. که واقعا علما دوی سره همکاري وکړي، دې کې هېڅ شک نشته چې دا پروژه انشاءالله کامیابه ده او خلک به پکې ډېره برخه واخلي.
نو موږ خو انشاءالله تر خپله توانه پورې دا زموږ هېواد دی، د افغانستان خلک پر موږ باندې حق لري. موږ باید هغو ته آګاهي ورکړو په انتخاباتو کې چې تاسو خپل ثبت نام وکړي.
په تذکرو د سټیکر لګول نام نی د نوملیکنې د پروسې کمه موده، او د خلکو لخوا د انتخاباتو پر شفافیت نه باور هغه مسایل دي چې د دینی عالمانو په باور د نوملیکنې پروسه یې زیانمنه کړې ده. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خلکو د هڅونې لپاره له هرو ممکنو لارو استفاده وکړي، او پرې نږدي چې دا ملي پروسه ناکامه شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د لوګر اوسیدونکو وای وړ مشه په بریکی برک ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې ملکیانو ته زیانونه رسېدلي دي. خو د ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دغه ډول پوځي عملیات اغیزناک دي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
وړمشپه د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ اړوند د شیخانو په کلي کې د افغان ځواکونو د سفریه او قتل خو عملیات شوي چې د سیموالو پر وینا دوی ته پکې زیانونه اوښتي دي. د سیمې خلک او د لوګر د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د یادو عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو کورونه ویجاړ شوي او ځینې خلک یې د طالبانو په نوم ځانونو سره بیولي دي. د یاد سیمې اوسیدونکي وایي نه له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري او نه هم په کورونو کې ځای ورکوي، خو بیا هم په پرلپسې لڅه مدیره هیڅ د دوی پسمه کې عملیات کیږي.
پر دې الکان دی بوتل یا په من پاکی کې کار کوي یا په ذات خو په لکلې کې ډډۍ ګرځي. اول په ګرځیز کې په مدرسې کې مسل ده تر هغه لږه دی وې ستیو دی ولوال
چې وروته وای شور و نه خوري کې نه لګا پسې جوړ په جوړ کې نو سم چې کې نو سم دی سیرو لوس نی وله ول ول چا کې کړ ځکه یو سره لږه څوم لولي او کې نه ولي نور راوستل ځلمن مې راوستل.
د لوګر د ولایتي شورا رئیس حسیب الله ستانکزی وویل د لوګر په اطرافو کې چې کوم عملیات د سفریه او قتل لورې اجرا کیږي د سیمه ییزې ادارې او امنیتي ځواکونو سره پکې همغږي نه کیږي. په ورته توګه د لوګر د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي چې افغان امنیتي ځواکونو ته نور تکتیکونه هم شته چې په استفاده یې کولی شي مخالفین ونیسي.
کوم ثبوت لري چې په دې کور کې طالب او په دې کور کې دهشتګر او په دې کې او د دولت مخالف دوی کولای شي دولت مخالفین په نورو لارو سره تغکی دا ونیسي.
بلخوا د لوګر د والی ویان سلیم ساری وایي چې په دې عملیاتو کې د ملا حلیم په نوم د یو طالب کور ویجاړ شوی او د عملیاتو پر مهال د اسامه په نوم یو طالب قمندان وژلی او درې نور طالبان ژوند نیولې دي.
لوګر د برک برک ولسوالۍ د شیخک په سیمه کې د افغان ځواکونو سپدې ځانګړي کې په دغه سیمه کې عملیات ترسره کړي دي. په دغه عملیاتو کې د وسلوال مخالفینو یو مشهور سر ګروپ په اسامه باندې مشهور و، هغه وژل شوی دی او د ده سره درې کسان چې دي هغه ژوندي نیول شوي دي.
د لوګر امنیه قمندان لوی پاسوال عصمت الله علیزی وایي له دا ډول عملیاتو څخه د افغان ځواکونو موخه دا ده چې د وسلوالو مخالفینو پټنځایونه او د وسلوالو هغه زیرمتونونه چې غواړي په اوړي کې د افغان ځواکونو پر ضد وکاروي له منځه یوسي. دای زیاتوي
دا د دښمن اکثره تبلیغاتي چې دوی غواړي په دغه شکل سره د شپې عملیاتونه پر ضد باندې تبلیغات وکړي، چې د شپې عملیاتونه ډېر موثر عملیاتي او زموږ د عملیاتو موخه د خلکو ځورول نه دي، د خلکو د پاره کراري او ارامي راوستل دي.
وسلوالو مخالفینو د لوګر په برکی برخ کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو په باب رسنیو ته څه نه دي ویلي.
د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي ادعا کوي چې د تذکرو د ویش په مرکزونو کې هر څوک کولی سي په اسانۍ په بېلابېلو نومونو درې څلور تذکرې واخلي. دوی انتقاد کوي چې د نفوسو د احوال د ثبت اداره د دغو درغلیو په مخنیوي کې پاتې راغلې ده. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د نفوسو د احوال د ثبت له ادارې غواړي چې د تذکرو د ویش په مرکزونو کې خلکو ته د څو څو تذکرو د ویش مخه ونیسي. دوی ادعا کوي چې یو کس په ډېرې اسانۍ سره کولای شي په بېلابېلو مرکزونو کې په مستعارو نومونه درې څلور تذکرې واخلي. د مشرانو جرګې غړي ګلالۍ اکبري تازه د دغې جرګې په عمومي غونډه کې ویلي دي چې یو ساتونکي په بېلابېلو مرکزونو کې درې تذکرې اخیستې دي.
نه بایومتریک شته، نه د ګوتې نښان اخیستل کېږي، د تذکرو سوابقو ته مراجعه نشته او نه پوښتنه کېږي. تېره ورځ زما یو ګارد تللی و، له درېو سایټونو نه یې درې بېلابېلې تذکرې اخیستې دي. یوازې د پلار نوم ته یې بدلون ورکړی او په خپل نوم یې درې تذکرې اخیستې دي.
د دغه جرګې بل غړی فرهاد سخي د تذکرو د ویش په سیستم انتقاد کوي او وایي چې نن سبا هر څوک کولی سي ځان ته څو تذکرې واخلي چې دې چارې دوی سخت اندېښمن کړي دي. د افغانستان د نفوسو د احوال د ثبت اداره وایي چې دوی د انتخاباتو د نوملیکنې بهیر ته د چمتووالي په هدف د تیر کال د دلوي د میاشتې په نیمایي کې په ټول افغانستان کې په 400 اداري واحدونو کې د تذکرې د ویش ملي کمپاین پیل کړی چې تر اوسه شاوخوا 400,000 کسانو تذکرې اخیستې دي. د نفوسو د احوال د ثبت ادارې ویان رحله احمدزي ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا رد کړې چې ګوندې هر څوک کولی سي په دغو مرکزونو کې څو تذکرې واخلي.
په مجموع کې زمونږ د تدابیر جدي نیول شوي دي، دا ټکی موږ په جدیت سره ردوو او داسې کوم مورد نشته دی. که چیرې داسې کوم مورد دغه سناتورانو لیدلی وي او علني دوی اسناد لري، نو مهرباني دې وکړي زموږ سره د شریک کړي. انشاءالله موږ جدي اقدامات کوو او کوم کارکونکو چې قصدن د ښار کړی ان شاء الله هغه د قانون منګلو ته سپارل کی.
ښاغلی احمد زای زیاتوی نه یوازې سناتوران بلکې هر څوک چې په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي. د نوموړي په خبره د تذکیرو د ویش د پروسیجر لمخې کله چې یو کس د کلی ملک یا وکیل گذر سرخیل او له یو دولتي مامور د هویت تصدیق راوړي کولای شي یوازې یو تذکره واخلي. خو دا چې تر اوسه امنیتي ادارو د سناتورانو د یادو اداو په اړه څه اقدام کړی د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د تذکیرو ویش د نفوسو د احوال د سب په ادارې پورې اړه لري نه په دوی پورې. بلخوا د امنیتي چارو کارپو باری ارزوای د قانون له مخې د کورنۍ چارو وزارت مسؤلیت لري چې د جال او تزویر مخه ونیسي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
نن د شنبه د اپریل 23مه د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په دې اړه مو راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه سو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن په سپینه ماڼۍ کې د فرانسې له ولسمشر سره ګوري. د دواړو مشرانو خبرې به تر ډیره د ایران د اټومي تړون او د امریکا او اروپایي اتحادیې ترمنځ د سوداګرۍ د اختلافاتو پر مسایلو متمرکز وي. نوریاس نوري تفصیل وړاندې کوي.
ل امریکا د فرانسې د ولسمشر ایمانوئل مکرون درې ورځنی رسمي کتنه نن له سپینې ماڼۍ پیلېږي چې ولسمشر ډونالډ ترامپ به ورته ښه راغلاست وایي. دا به د 2018 میلادي کال د جنوري له میاشتې راهیسې چې ترامپ قدرت ترلاسه کړی لومړی ځل وي چې هغه په سپینې ماڼۍ کې په رسمي توګه د یو ولسمشر هرکلی کوي. دواړه مشران به نن د امریکا د لومړني ولسمشر جورج واشنگټن په کورمونت ویرنون کې د ماښامنۍ خوړلو په مراسمو کې د امریکا او فرانسې د ګډو تاریخي اړیکو په اړه خبرې وکړي. جورج واشنگټن چې د انقلابي جګړې قومندانو له فرانسې سره ائتلاف پر بریتانیا په بری کې مهم رول درلود. دواړه مشران به په سپینې ماڼۍ کې د سیشن بې د ورځې په کتنه کې پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي او وروسته به په یوه ګډ خبري کنفرانس کې راڅرګند شي. د چهارشنبې په ورځ به چې د اپریل 15مه ده مکرون د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړي. په دې ورځ په 1908 کال کې د فرانسې یو مخکینی ولسمشر چارلس دوګول د کانګرس دواړو جرګو ته وینا کړې وه. د رویترز خبری آژانس د راپور له مخې د دواړو مشرانو دوستي چې احتمال یې کم و تیر کال له بلجیم هغه مهال پیل شو چې مکرون د روغبړ په مهال د ترامپ پلاسټینګ نیولی او هغه ته یې ټکان ورکړ. په داسې حال کې چې نورو اروپایي مشرانو له ترامپ څخه په یوه فاصله کې اړیکې پاللې خو مکرون له هغه سره نږدې اړیکې ساتلې او دواړه مشران اکثر وختونه د ټلیفون له لارې خبرې کوي. د رویترز په لیکنه مکرون ته په دې سترګه چې هغه د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورنې ماموریت لري کتل کېږي. حال دا چې ترامپ ژمنه کړې چې دغه تړون به د می د میاشتې تر نیمایي باطل کړي که د اروپایي متحدین هغه قوي نه کړي. دغه تړون چې پر متحدو ایالتونو سربیره د نړۍ له شپږو قدرتونو سره شوی له مخې د ایران اټومي پروګرام محدود شوی او لویدیز هم په بدل کې پر دې هیواد یو لړ بندیزونه لري کړي دي. مکرون د اکشن بی پورز له امریکایي فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا به ښه وي چې د لغوه کولو پر ځای د ایران تړون وژغورل شي ځکه هغه بل بدیل یا بی پلان نه لري. د فرانسې ولسمشر دغه راز هڅه کوي ترامپ ته قناعت ورکړي چې پر فولادو له ګمرکي تعرفو څخه اروپایي هیوادونه معاف کړي. ترامپ په دې وروستیو کې له یو شمېر هیوادونو په تېره بیا له چین سره د سوداګرۍ د کسر د کمولو په ترڅ کې د فولادو په ګډون پر یو شمېر وارداتو ګمرکي تعرفې زیاتې کړي دي. په پام کې ده چې دواړه مشران به د سوریې پر وضعیت هم خبرې وکړي. له دې مخکې مکرون ویلي چې هغه ترامپ په دې قانع کړی چې په سوریه کې امریکایي ځواکونه وساتي خو ترامپ ټینګار کړی چې امریکایي ځواکونه به له دې هېواده وباسي که څه هم د هغو د ایستلو مهالویش یې نه دی په ډاګه کړی. د امریکا د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي ویلي دا چې د اختلاف وړ مسایلو په اړه به د پام وړ کوم پرمختګ وشي دا نه ده روښانه.
بشیر حبیب زید لوګر له ازر ورسولی لیکلی کوم حمله چې داعش تلې پرون په کابل کې وکړه غفلت پکې سوی مسول امنیتي کسان دی ونیول سي. قدرت له کندهار لیکلی په کابل کې پرونی برید د کندهار زیات اوسیدونکو په غوسه کړی دي. شفی جان زدران له نادر شاه کوټ ولسوالي څخه لیکلی افغانانو د وینو په قیمت په ټاکونو کې برخه اخیستي خو پایلې زیات وخت زموږ د هیلو خلاف دي. د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اوسیدونکو لیکلی دلته د سړک د امنیت لپاره اربعکیان راغلي چې د خلکو په شخصي کورونو کې ځاینیوالي خلک ورسره تکلیف دي. حمید عرفان له کندهار د منظور پښتین ملاتړ باید اوسې ځکه چې پسله وختونو هلته میشته قومونو داسې یو رهبر پیدا کړی دی. ګلزمن صادق له کونړه که ګاونډي هیوادونه غواړي خپل ځان د ترهګرو له ډلو څخه وژغوري نو د افغان سولې سره دې مرسته وکړي. او اسدالله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي کله طالبانو سره سوله وسي د افغانستان لر او بر به د امن په کور بدل سي. په افغانستان کې ځینې کورنۍ چې نارینه اولادونه نه لري نو خپله یوه لور د هلکانو په څیر او د هلکانو په جامه کې رالویوي. ستاره د همداسې یوې کورنۍ لور ده. د هغې د ژوند په اړه د فرانسې خبري اجنسي یو راپور خپور کړی چې جزئیات یې له اجمل انناوري.
ستاره 13 کلنه او د خپل پلار مور د شپږو لوڼو مشره ده. دا په د تقدیر ویشو چې د ستاره مور پلار ته خدای زوی نه دی ورکړی، خو د قسمت د دې پرېکړې درون پیټه یوازې 13 کلنه ستاره پر وګوري او د کورنۍ د دې تشې د ډکولو لپاره اړه ده چې باید د هلکانو په څیر جامې واغوندي او باید د پلار سره د نارینهو په څیر د خښتو په یوې بټۍ کې کار وکړي. جلال آباد ته نږدې د خښتو په یوې بټۍ کې له پلار سره یو ځای کار کول د ستارې د ورځني ژوند مهمه برخه ده. ستاره وایي پلار یې تل یادونه کوي چې ستاره یې داسې ده لکه مشر زوی، خو دا یوازې یوه یادونه نه ده بلکې د ستارې مور او پلار غواړي چې لوري ورته د زوی ځای ډک او د یو هلک په څیر کار وکړي. نوموړی د ګڼو نورو نجونو په څیر غواړي د یوې نجلۍ په توګه جامې واغوندي او د یوې نجلۍ په توګه ژوند وکړي، خو بې وسلۍ له ستارې د ژوند دا حق لوټلی دی.
نوم مې ستاره دی، ما 13 کاله نه ګڼه دا زه چې پیدا شوی یم، دا جامه چې ما چولې زه پلار سره خښته یم د مجبورۍ نه. زه خواهش لرم چې موږ هم ځان جنۍ کړم، نه کېږي موږ چاره نور نه کېږي، پلار مې ځای دی، مور مې ځای، پیدا شوه خویندې مونږه.
ستاره او کورنۍ د ګڼو نورو بې وزلو کورنیو په څیر د جلال آباد ښار ته نږدې د خښتو د یوې لویې بټۍ د څښتنه او ځینو خپلوانو 25,000 افغانۍ پوره ولي دي چې باید کار وکړي او پوره یې کړي. نوموړي باید د نارینهو په څیر د خښتو جوړولو درون کار وکړي څو له خپلې کورنۍ سره مالي مرسته وکړی شي، او د دې کار لپاره باید هغه د هلکانو جامې واغوندي.
ملاتړلی د پلار یم، زه د ځنه کار یم لکه جلۍ غوندې، زه غواړم چې د پلار سره زه خپله د همدې کالو کې زه کار وکړم.
د ستارې په وینا د هلکانو جامې له مجبورۍ په تن کړي، که نه د بلې هر نجلۍ په څیر غواړي د جنکیو په څیر ژوند وکړي.
د مجبورۍ نه د رازمه او بېته په ژړا د کور د ځمه، زه چې د لباس ته خپل ګورم زه یم چې د ما ژوند کومه سي تېرېږي، د ما ژوند د یخه بچ پیدا شو په دردونو کې دی.
د ستارې مور وایي لوري نه یوازې د خښتو بټۍ کې کار کوي بلکې نور له کوره بهر کارونه لکه له بازاره سودا اخیستل او نورې چارې هم په غاړه دي. هغه وایي ورته اندېښمنه ده خو له دې پرته بله چاره نه لري. د ستارې پلار نور وایي کاش چې زوی یې درلودی، په هغه صورت کې به اړ نه و چې خپله لور اړ کړي چې د سړیو په څیر جامې واغوندي او د هلکانو په څیر کار وکړي. که څه هم دا د ستارې لوی ارمان او هیله ده چې د نجونو په څیر جامې واغوندي او د ښځو په څیر ژوند وکړي، خو یې له پلار سره د خښتو په بټۍ کې د کار کولو لپاره اړ ده چې د هلکانو په څیر ګرځېدو ته دوام ورکړي، ځکه د دې په وینا که د نجونو په جامه کې له کوره بهر کار کوي نو له ګڼو ستونزو سره مخ کېدای شي. هغه وایي هڅه یې دا ده چې نورې 15 خویندې اړ نه شي چې د هلکانو په څیر ژوند وکړي.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، azadiradio.com.
د ازادي رادیو ماښامنۍ نیم ساعت خبري مجله اوري.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت ته پنجوایي ولسوالۍ د سلاوات کلي سره ستا سره په تماس کې یم. موږ دغه هیله و هر دوه د حکومت څخه چې دغه زموږ د مکتب او زموږ ښوونځي یعنی و دغه الکوان شته او معلمان نشته. د الکوان ګرد ورځ بلا په کوڅو کې دور دور کېږي، جوړ پاخه شاشه مکتبونه دي مګر اوس پیلانده وسالانده معلمان نشته. الکوان په پیخر دي مکتب ته دي چوار سیاله ته یو ماجم دوایی هغه وارانه کوي د دوی ته درس نسي ویلی، نو دا ډېر مشکل سره موږ مخ یو. بس زموږ اواز که د چارواکو پورې ورسوي. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم.
زابل ولایت ولسوالۍ څخه خبره کوم. مس زابل ولایت کې ولسوالۍ ته هېڅ پاملرنه نه ده شوې، نو له والد صاحب هم دا غوښتنه ده چې زموږ ولسوالۍ ته دې پاملرنه وکړي. روډ دې راته پوه کړي، خاده دې بېسه خاده دې راته ودروي، نو مکتبونه دې راته د خلاص شي. مکتبونه نشته. د زابل ولایت د ولسوالۍ ټول محصلین دې په ولایت کې مکتب وایي.
در کندهار ولایت د جوړی ولسوالۍ ته خبره کوم چې موږ د تاسې ریپورت حو د سمنګان ولایت ته خدای دې موږ ته وځ دا اوس چې دک رادیو کوټ دا په هر ځای کې بار دی په هر ځای کې دا اوس کومې وند د جوړی په ویل باندې پرتاب کو تاسو موږ ته برکه کېدل ول ما انسانان په خاور کې شخصي ژوند کې ول ما ژوند کې انسانان او تاسو ولې دې څه بده د دبره کې څه لبل سوا خام کې دې څنګه څو غوړي نه یوشګر په سره دندې پر سر خلک لزر په جریب خلول دا موږ ډیر خوشنۍ سره وره دا خبر د زادې رضوی څخه دا د سبب دا باید د اسلای کې د نشګر په سر څنګه څنګه سو په خښه وته ولکرای نه کی ولولا کړه څخه ولاس زمون کې څخه ولولا کو دي ولایې متخصص مکور ته واسه مدا پیغام نو نو تاسو ته سلام
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریس نه ده
دا اوریدونکو له همدغه ټلیفوني پیغامونو سره د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده. د ازادي رادیو دویمه ماشمنۍ نیم ساعته خبری مجله له زرغونی